د افغانستان په وخت 9:03 هم زم تاسو ازادي رادیو یې مخکې تر دې چې د خبرونې مطلب تلل شو خبرونه د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین نن د اکتوبر 10 په خیبر کې د جرګې په ځای کې د خپل وینا په محل پښتون غوښتي چې له جرګې په شان شي هغه ویل زموږ له خبرو د خلک د دومره ورختا دي او ک لاس جکړونو ټولې د کراچي سمندر ته سر نه غورځوي پښتین زیاته کړې د پښتون د قومي جرګې چې هر پریکړه وکړي دا به عملي کوي نن د خبر په میدان کې په زرهاو کسان راټول شوي چې سبا د اکتوبر 10 د پښتون قومي عدالت جرګې کې برخه واخلي د جرګې د خیبر پښتونخوا لبیلا بلسمو په زرهاو کسان ور روان دي چې پر یو شمیرې د پولیسو لخوا نیول شوي هم دي تر ورځې خبر په ریګي للما سیمه کې د پاکستان د پوز لخوا د جرګې په ګډونوالو د ډزو په پایله کې رتنه وژشل او لستور اټاپیان شول منظور پښتین له دې وړاندې ویلو چې په هر ځای چې کیږي جرګه وکړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یونما د طالبانو تر واک لاندې د زندانونو د تنظیم ادارې سره د خبرو اترو هرکلی وکړ یونما نن د یوې لمې په خبرولو سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د دې ادارې د مشر روزا تنبایوال قول ویلي چې د بشري حقوقو څارنه په اړه راپور ورکول د یونما له مهمو دندو څخه ده هغه د طالبانو تر واک لاندې زندانونو په ځانګړې توګه خزینه زندانونو ته د لاسرسي هرکلی کړی دی د تنبایوال په خبره ټول زندانیان حقونه لري او به دا ډاډ ترلاسه شي چې د دوی حقونه رعایت کیږي د ملګرو ملتونو سلور اتیو می ګډي غونډې د دویم ځل لپاره د دې سازمان په عمومي اسمبلا کې د افغانستان د ریور کول د حق وخت نه رات کړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوریت دایمي استاذ نصیر احمد فائق د دې سازمان په دویم عمومي غونډه کې د وینا پر مهال پر دغه پریکړې خواشینی څرګنده کړه هغه لی فائق پرون چهارشنبه افغانستان ته د مافیات ورکول موضوع ته پیښری بلی چې روان کړکېج او د طالبانو د موثری حکومت ولې د نشوالي لقبل رامنځته شوی سخت سیاسي ټولنیز او اقتصادي د ملګرو ملتونو پر وړاندې د دې هواد مالی مکلفیتونو د پوره کولو توان له لاسه ورکړی دی د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په افغانستان کې د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکونکو ریچارډ منټ ماموریت دی بل کال لپاره وغځوه د شورا پرون دی و پرې کلیک په تصویب سره ل ریچارډ منټ غوښتي سو د طالبانو د نوی امر بالمعروف او نه لمنکر قانون پاړه راپور جوړ کړي ازبکستان د طالبانو د حکومت رسمي استازي منلای دی د ازبکستان د بارانو چارو وزارت پرونه وخت پر خپل ایکس پانی ازبکستان ته د عبد الغفار بهر په دې هواد کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د نوی مشر په توګه ومنه د امریکا په خوانی ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوریت غوښتونکو رمان ډونالد ټرمپ پرون چهارشنبه خپل سیالي کاملا هاریس او نورو خزو ته سپکاوی کړی او ویل دي چې پر خزو دغه ډول بریدونه پایته نه رسوي حتی که د دې سبب شي چې خزي رای ورکونکو ته رای ورنکړي ټرمپ پرون په پنسلوانیا کې د وینا پر مهال ویل چې نه غواړم که کس وسم چاره ته ویل تاسو باید خو وسې ځکه د خزو نه خوښیږي خو مول زمال پر اهمیت نه لري او رسې خبرم دا چې د ملټین په نوم سمندري توپان چې د درېمې کټګورۍ توپان دی د امریکا فلوریدا دا یلا ترسیدلې او دراپرونو پر بنسټ اتباندې 2 میلیونه کورونه او نور سوداګریز او اقتصادي مرکزونه برېښنای پرې کړې ده د برېښنا ډیره برخه په حاضری ساراسوتا او ماتي خرونه کې پرې شوې ده ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اورئ د اکتوبر 10 د پښتنو د قومي عدالت جرګه
تازه حال هم داده په عین حال کې د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت یو خپل جرګه هم جوړ کړی دا
ایران کې بعد افغان شتمنو د تختولو په تړه ووري او د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ خو
خپل پیم چې دومره روحي حالت می خراب دی چې باور وکړ چې مجبور یم چې رواني ډاکټر ته لاړ شم
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو ازادي سره وبسئ
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
تاکل شوی دا چې د اکتوبر په 10 د پښتنو قومي جرګه د خیبر درې په ریګي للما سیمه کې جوړ شي خو د پاکستان مرکزی حکومت په دې جرګې او د پښتون ژغورنې پر غورځنګ بندیزونه لګولې دي پرون د پولیسو او د جرګوالو ترمنځ اخوډه پر مهال درې تنه وژل شول د پخت به خبر د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د طبي چارو رئیس ډاکټر شهزاد اکبر د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې روغتون ته ټول 15 کسان لګول شو دي چې ورڅخه درې مړ شوي او 12 ټپیان دي تاسو راپورونه مشته چې د وژل شوی کسان شمیر سلور ته رسیدلې ده. بلور تنن په بنو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په وینا په لزګونه کسان پولیسو نیولې دي چې د کسان غوښتل د جرګې ځای ته ځانونه ورسې او په سبانه جرګه کې برخه واخلي. پر همدې موضوع مې د مشال برخې همکار ګل آیا څخه وپوښتل چې د دې جرګې تازه حال څه دی؟
تازه حال دا دی چې په نن هم د بنونه او څنګه تاسو په خپل خبرو کې ویل چې د بنونه او د شمالي وزستان د نور سیمونه کوم قافلې چې د خیبر ریګلالمی ته روانو په هغه باندې پولیسو چاپی وهلې دي او تر او یو نه زیات د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورن غورځنګ غړي چې دی هغه نیولې دي. تازه حال هم دا دی په عین حال کې د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت یو خپل جرګه هم جوړ کړی دا چې ورته لوی جرګې نوم یې ورکړې دي او هغه جرګه چې دا پاغه کې د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو استاذي ګډون کوي د دې ترڅنګ د صوبایي اسمبلی غړي پکې هم ګډون کوي او د پاکستان د مرکزی یا د وفاقي حکومت لخوا د کورونا چارو وزیر چې د مسنقوي هغه هم د صوبایي حکومت جرګې ته ورغلې دي او په دې کې دا سې راپورونه هم تازه راپورونه هم دا سې راغلي دي. خو دا غي موږ مشال رادیو یا ازادي رادیو تصدیق نشي کولې چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر دا د جرګې ګډونوال نه غوښتي چې دوی ته اختیار ورکړي.
bale اوس آیا صاحب لکه څنګه چې تاسو له ډیر شمیر ګوندونو په دغه برخه کې به دوی راشي او په دغه جرګه کې به دوی وانډه واخلي د پښتنو سیاسي ګوندونو به د دې جرګې په اړه باندې څه وایي؟
دا پښتنو د کم ګوندونو چې دی هغه مخکنه هم دا کده منظور پښتون ګوند ټولو د ګوندونو مشرانو سره لیدا کاته کړیو. ایمل ولی خان سره لیدل دا و مینیشنل پارټي مشر سره د جمعیت العلماء اسلام فیډلی مولانا فضل الرحمن سره کتلی وو او دغه شانې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د صوبای د اعلی وزیر دی علي امین ګنڈاپور دوی سره هم کتلی وو. نو اوس دا په سبا معلومیږي ځکه چې کوم ګورو اوس درې بجې ماسپخین چې کله جنازه کېدل د پی ټی ایم د وډل شو بغړو نو پدې کې د عوامي نشتل ګوند استاذي موجودو د پاک د خبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند چې کوم غړي دی هغه هم البته په جنازه د جنازه په مراسم کې ګډون درلودو. نو دا به سبا پته لګي چې آیا دوی هغه جرګې ته ورزي کنه ورزي ځکه ک پاکستان وفاقي حکومت په دې پی ټی ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ باندې بندیز لګولې دي پاکستان کې یو اصطلاح استعمالي کې کلدم. نو دا غ بندیز لاندې اوس یو سازمان پتوګه دي. نو سیاسي ګوندونو لپاره هم او د پښتون ملت پال ګوندونو لپاره هم دا یو پښتون اوس راپورته کیږي چې آیا دوی با یو بندیز لاندې یو تنظیم چې کوم هغه جرګه غونډه جوړه کړې ده نو اغه ته ورشي او کور نشي.
اوس پښتنه هم دلته پیدا کیږي سره دی چې مالته ډیر شمیر کسان د وژل کېدو د ټپي کېدو خبره مشوي ده سره دی چې دغه کسان هلته مبال شوې دي او دوی هلته پکې ټپيان مرکړې دي هغه هلته خپل کسان هم لاس ورکړي دي. بیا به هم سبا ته خلک په دغه جرګه کې برخه واخلي لار به شي د پښتون ژغورنې د عدالت حق وختنه به وکړي کنه؟
بالکل کوم ګورو لپاره رئیس چې کله دا خه منستراله او درې کسان ووژل شو نو په خلکو کې نور هم په دې پیخمانی یو خبرګون مخې ته راغله او دا اغي سربیره وس خلک په زیات شمیر کې کومو ګورو د ننم دا خبرونه دي په سیمه کې کوم د مشال وړ خبريال دي اغه موږ سره خبرونه شریک کړي دي چې آلته تاریخ مکمل دي خلک ناشته دي او اغه جرګه چې دا پټاکل شي بیاغه بکیږي او پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم پرونی په خپل وینا کې دا خبر ډېر واضحه وکړله چې په هر صورت کې به دوی جرګه کوي. نو یو خوا د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه کوم ګورو هغه ډېر مستقیم دي په خپل هغه دریزه وغه معنی هغه ولاړ دي چې را سبب دوی دا جرګه کوي او وسم دا تنظیمات او هغه چې کوم شي دي او د دې یو خبره بل هم ده چې و د حکومت لخوا هم یو دسي نرمي غوندي پکې خکاری چې دا د پیخي نه پسته حالات بدل شو
بل اوس حکومت له لور تاسو چې تل نرمي خکاری دادم د خلکو زور او دادم د پښتون او د عدالت غوښتنې مسله ده چې حکومت په دغه برخه کې لکه نرمي خې کنه پښتون خپل حقوق په هر شکل چې وی د پاکستان حکومت څخه غواړي او کسبات احيانا به هم پولیس د دوی د مخنیولو کوشش کوي چلته باید دوی هڅه وکړي باید د خلکو ته اجازه ورنکړي چې د خپل حق عدالت غوښتنې لپاره دی غاک پورته کړي. بیا به هم جرګه کیږي بیا به هم پښتانه بیا هم د منظور پښتین پلاویان او د عدالت جرګې غړي او د کسان به ورشي د جرګه به دایره شي.
څنګه تاسو دا خبره وکړه لکنه د جرګې مخه چې دا غو د حقوقو وسایلو نه علاوه د مخه دا چې کوم ظلمونه په پښتنو شوي دي دا غو عدالت ته وړاندې کړي او منظور پښتین په وار وار باندې ویلي دي چې منګوا شواهد سره راځو نو د خپل حقوقو او خبره خو یو اړخته ده، خدا چې کوم تسلسل را روان دي، دا تسلسل چې کوم را روان دي نو په هغه په تناظر کې کوم ګورو، نو دا به زما چې څونه فکر دي چې کوم انتظامات شوی دي او کوم تر اوسه پورې راپورونه دي، نو دا جرګه خو ټاکل شوی ده چې په خپل وخت مانی به او په خپل لغه مانی، که څه هم د ګوندونو یا دغه طرف نه یو غشته دا احتمال شته چې څوک ورنشي یا د سیاسي ګوندونو خبره کومه، خو پلویان او قافلو دا کوم چې څومره ګورو څنګه تاسو ګوري هم تاسو په خپل خبرونو کې خپل هغه کې سریزه کې هم ویلي خلق ور روان دي، هغه پلویان ور روان دي او هغه په دې کې ګډون کوي.
بل اخر دغه د حقوقتنې دغه د پښتنو پر سل د ظلم د کومه لړۍ چ روانه شوې ده، دغه ډول جرګي دغه ډول غورزنګونه څومره کولای شي د دوی د حق د ورکړې په برخه کې د موثر تمام شو؟ بل اخر بارنګړې وري
په پاکستان کې کومو ګور دي نمخ کې هم ډېر جرګي شوې دي، کومو ګور د پښتونخوا ملي او می ګوند په بنو کې یو لوی جرګه کړې و د پښتنو د یووالي لپاره، د پښتنو د حقوقو لپاره. دغه شانې په خبر پښتونخوا کې چې کوم حکومت دی، پاکستان تحریک انصاف، اوس په خوا هغه په مرکز کې په حکومت پوه، خو مرکز نه حکومت چې کله ختم شو نو دوی اوس د پښتنو خبره و شروع کړله، حالکه د دریم وار دی چې په صوبه کې د دوی حکومت راغله، اوس د پښتنو د حقوقو د غوی د حقوقو د غوی د وسایلو د خبره و شروع کړله. نو دا یو دا چې دا یو ګراند دی، دا یو ډیر لوی استره مبارزه ده، دا په دی یو جرګه مانی یا یو وغه مانی دا د سینه د چې سندستی توګه مانی په پاکستان کې منګورو استابلیشمنت یا د استابلیشمنت اصطلاح پاکستان کې د فوج لپاره کارول کیږي، نو استابلیشمنت دونه کوي د دومره غدې چې هغه په دی برخه کې د پښتنو کسه هم پښتانه هم په خپل منځ کې د سي اتفاق لري نه، انکه په مرکز کې ډیر خخه په لوی لوی څوک ناست دي، خو څو پورې به د حقوقو یا د خبر راشي نو به په هغه ځکی خبر نه وي.
ګولایا سوچې موږ سره خبرې کړې وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته. د ملګرو ملتونو سلور اته ومه ګډې غونډې د دویم ځل لپاره د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د ورکول د حق غوښتنه رد کړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي سازولې سرپرست سي رحمت فائق د ملګرو ملتونو په دې پریکړه نیوکه کړې او په خپل وینا کې ویل چې دا پریکړه مایوسونکې او د اندېښنې وړ ده. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای په دې هیواد کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته وزنډول شو او لامل په دې سازمان کې د غړیتوب د حق لوزیات نه ورکول یا چوي دي. نور جزئیات پر راپور کې.
ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د اوبل کال لپاره د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي اسمبله کې د دوهم ځل لپاره د رای کارولو د حق پاړه د افغانستان د غوښتنې د ردولو پریکړه مایوسونکې بللې. دا پریکړه پرون د ملګرو ملتونو د مشارکت کمیټې په سلور اتیه مناسبه کې تر رای چونې وروسته وشوه. خاغلی فائق پرون د ملګرو ملتونو د پنځمې کمیټې په دوهم عمومي غونډه کې د وینا پر مهال افغانستان ته د مافیات ورکولو موضوع ته په اشاره ویلي، د روان کړکېج او د طالبانو د موثر حکومتولۍ د نشټوالي لکبل را منځته شوی سخت سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ملګرو ملتونو په وړاندې د دې هیواد د مالی مکلفیتونو د پوره کولو توان له لاسه ورکړی دی.
مونږ د ایل 2 او سی 15 ای پریکړه لیک په طرحې د عمل او د مشارکت کمیټې د راپور او د 19 مادې لمخې د مافیات اړوند د افغانستان د غوښتنې په اړه هوکړې ته د نه رسیدو په هدف خپل سخت اعتراض او ژور خفګان څرګندوو. د قانع کوونکو دلیلونو سره سره چې مونږ د هغو سختو واقعیتونو پر بنسټ وړاندې کړي چې افغانستان ورسره اوس مهال مخ دی، له بده مرغه زمون غوښتنې له پامه غورځول شوې دي.
نوموړي په دې برخه کې د کمیټې په پریکړه نیوکه وکړه، ویل چې دا پریکړه د سیاسي ملحوظاتو تر اغیز لاندې دا، خو نصیر احمد فائق غوښتنه وکړه چې په دې پریکړه دې لسره غور وشي. ملګرو ملتونو د روان 2024 کال د مئی میاشتې په 12 اعلان وکړ چې د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای کارولو حق په موقت ډول ځنډولې. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي و چې د ملګرو ملتونو د منشور د 19 مادې لمخې هر غړی هیواد چې له دوو کلونو یا له هغې زیاتې مودې راهیسې خپل حق لوزیت نه وي ورکړی، په عمومي مجمع کې د رای ورکولو حق له لاسه ورکوي. یاد سازمان د معلوماتو پر بنسټ افغانستان د تیر 2022 او 2023 کلونو د حقولوزیت د نور کولو لدرکه د یاد سازمان پوره وړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د غړیتوب کلنۍ اندازه $200,000 ده. طالبانو که څوم په وار وار په ملګرو ملتونو کې د څوکۍ غوښتنه کړې، خو دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لا هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ د تیر جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د غرض په افغانستان کې اوسنۍ روانو ستونزو ته په اشاره وویل چې په دې هیواد کې د طالبانو له واکمنۍ سره بشري ناورین لا پسې ژور شوی او د طالبانو واکمنۍ 90% افغانان له بېوزلۍ سره مخ کړي دي. نوموړي دغه راز وویل چې له زرو ډېرې ورځې کېږي چې طالبانو افغان نجونې او ښځې له زده کړو او کار منع کړي او افغان مېرمنې د جنسیتي تبعیض سره مخ دي. ښاغلی فایق په افغانستان کې د عدالت پر بنسټ د یو مسؤل او ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار وکړ او ویل داسې چې له مخې د بشري حقونو کرامت ته درناوی او په ټولو برخو کې د ښځو ګډون او له ترهګرۍ سره مبارزې په سر کې وي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ښاغلي فایق ته دغه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ټول شموله بللې او د ښځو د کار او زده کړو موضوع د دې هیواد کورنۍ موضوع بللې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملټن په نوم توپان د امریکا د فلوریدا ایالت ته رسیدلی دی. دا توپان د شدت په کچه په درېمه کټګوري کې ثبت شوی دی. د ملټن توپان د فلوریدا ایالت په ډېرو برخو کې برېښنا برې کړې چې تر نن سهار څه باندې 3 میلیونه کورونو، اقتصادي او سوداګریزو مرکزونو برېښنا نه درلوده. نور جزئیات په راپور کې.
د ملټن په نوم توپان نن پنجشنبه د امریکا فلوریدا ایالت ته رسیدلی او د دې ایالت ډېر ساحلي ښارونه د شدیدو بارانونو او توندو بادونو چې سرعت یې په 1 ساعت کې 160 کیلومترو څخه ډېر دی مخامخ دي. د راپورونو پر بنسټ دغه توپان د فلوریدا په ډېرو سیمو کې برېښنا پرې کړې او تر نن سهاره د څه باندې 3 میلیونه کورونو، اقتصادي او سوداګریزو مرکزونو برېښنا پرې شوې وه. د ایشوټډ پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د ملټن توپان پرون شپه ناوخته د سیستیا کې نږدې د ساراسوتا ښار ته چې د تمپا په جنوب کې دی راورسېده. د تمپا په سیمه کې اوس هم وضعیت استراري دی. د فلوریدا ایالت په سټن پیټرزبورګ ښار کې د 1.5 سانتي مترو په اندازه باران ورېدلی دی چې له کبله یې د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې د فلوریدا په مرکزي او غربي برخو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتو خبرداری هم ورکړی. په سټن پیټرزبورګ ښار کې د تروپونیکا په نوم د ورزشي سټوډیوم ډېرې برخې ویجاړې شوې او د دې توپان له کبله څو جرثقیلي هم راغورځېدلې دي. د دې ښار اوسېدونکو نشي کولی چې د خپلو کورونو د نلونو له اوبو څخه ګټه واخلي ځکه د اوبو جریان پرې شوی او په ټول ښار کې عامه خدمتونه بندې. د فلوریدا ډېرې برخې په ځانګړې توګه د اتلانتیک سواحل د ملټن له توپانه سختې زیانمنې شوې دي. د سن لوسی ښارګوټي د سیمه ییزو پولیسو یو چارواکي کېد پرسن ویلي د دې ښار یو شمېر اوسېدونکي د توپان له کبله وژل شوي، خو دا نه دی ویل شوي چې څومره کسان وژل شوي دي. د ملټن توپان له کبله په سیندونو او جهیلونو کې اوبه ډېرې شوي ځکه دا توپان له فلوریدا څخه تیریږي او تمه ده چې د اورلانډو د سیمې خلک هم اغېزمن کړي. د ملټن توپان په فلوریدا ایالت کې داسې مهال ډېر خلک زیانمن کړي چې له دې 2 اونۍ وړاندې د هیلن په نوم یو توپان په همدې سیمه کې 213 تنه ووژل او ډېر کورونه یې ویجاړ کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په تهران کې شمیر افغانان چې د خپل شتمنو هیوادوالو د پیژندنې او تختولو په حال کې ونیول شوې دي. د ایران مشرق ورسپانې راپور ورکړی چې د تختونکو د غډلې د خپلوانو د بدن ځینې غړي پرې کول او د پیسو اخیستلو لپاره د دوی کورونو ته استول. یو شمیر افغان کورنۍ چې په ایران کې له داسې پیښو سره مخامخ شوي دي وایي چې د تختونکو لخوا ول شوي او شکنجه شوي دي او له هغوی څخه د خوشي کېدو لپاره لسګونه زره ډالره ورنه غوښتل شوي دي. نور جزئیات په راپور کې.
یک نفر آشنا شد، گفت این آدمی است که در ایران شناخت زیاد دارد.
سمیه عطایی یواله هغو افغانانو څخه ده چې د 3 کلونو راهیسې د خپلې کورنۍ له 2 کسو نورو سره په ایران کې ژوند کوي او 14 میاشتې وړاندې د یو سازمان لخوا د کارموندلو په بهانه تیرېستل شوي او ټوله کورنۍ تښتول شوې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د دې بنسټ مسؤول دوی ته چې اکثره د کورنۍ غړي یې ډاکټران دي، د ایران د آذربایجان ولایت په ماکو سیمه کې د روغتون د کار ژمنه ورکړې وه خو وروسته ټول وتښتول شول.
دوستان گرفتن و ما 9 نفر بودیم، 9 نفر ما را مطلب بودن. در این وسط
غلام مغنه کسه ونیولو په همدې ترڅ کې چورونه مې نه غوښتل و تختول شي او مقاومت یې وکړ. دوی زما د ورور سر په ټوپک ووه، ډېری هلته شکنجه کړو، زموږ نر او ښځه یې وهل او شکنجه کول، او ویل یې 15,000 ډالر موږ ته راکړي. زموږ ډېری پیسې دغه شان د کورنۍ له سرو زرو سره یې له موږ نه یووړل.
نوموړی وایي چې وروسته تښتونکي وپیژندل شول او د ایران پولیسو ته یې د پیسو ورکولو سره د تښتونکو له منګولو ځانونه خوشی کړل، خو شکایت کوي چې دې قضیې ته هیڅ رسیدنه نه ده شوې. اغلی تایید اکوي کوم تښتونکي چې مخکې د پولیسو لخوا نیول شوي وو په ځینو مواردو کې آزاد ګرځي او دوی یې لشتون ویره لري او غواړي چې ستونزو ته یې رسیدنه وشي. عزیز یو بل افغان کډوال دی چې یو ملګری یې تښتول شوی وو او اوس په ایران کې له دې وضعیت څخه ډیر اندېښمن دی. هغه وویل
شپږ میاشتې مخکې زما یو ملګری وتښتاوه او نږدې 4 میاشتې بندي وو. څو کورنۍ دولت ته عریضه وکړه او هغه یې خوشی کړ. داسې اندېښنې زیاتې دي.
هغه زیاتوي چې په ایران کې د موبایل او نورو توکو د غلا موارد زیات شوي او څو ورځې مخکې د موبایل هم غلا شوی وو. د غندخنې په داسې حال کې دي چې د ایران مشرق ورځپاڼې په تازه راپور کې ویلي چې وطن افغان وګړي په تهران کې نیول شوي دي چې د خپلو شتمنو هیوادوالو د پیژندنې او تښتولو په حال کې وو. د دې ایرانۍ ورځپاڼې په وینا د تښتونکو دغه ډله د قربانیانو غوږ یا پزه پرې کوله او د پیسو اخیستلو لپاره یې د قربانیانو کورنیو ته استول. په راپور کې راغلي چې لا هم د دې ډلې د دوو مشرانو په لټه کې دي چې په تېښته بریالي شوي. د دې راپور له مخې د دې ډلې وطنه غړو د خپلو مشرانو په امر د یو شمېر افغان کډوالو کورنیو څخه د پیسو اخیستلو لپاره تښتونې ترسره کړې دي. دغه اندېښنې او ستونزې د افغان شتمنو په وړاندې په ایران کې په داسې حال کې رامنځته شوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړي خانجان الکوزي د روان کال د جوزا په 21مه نیټه ازادي راډیو ته ویلي وو چې ډیری افغان سوداګرو خپلې پانګې ایران ته لیږدولي او په بیلابیلو برخو کې پانګونه کړې ده. هغه د دې کار لامل په هغه هیواد کې افغان سوداګرو ته د اسانتیا او امکاناتو برابرول ښودلي وو. ځینو ایراني چارواکو مخکې ویلي وو چې په هغه هیواد کې د پانګونې کچه هر کال په بدلون او زیاتېدو کې ده.
د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیوال ورځ د یو شمېر افغانان وایي د طالبان له بیا واکمنۍ وروسته په تېرو درو کلونو کې د بیکارۍ، بېوزلۍ او په بېلابېلو برخو کې د دوی د بندیزونو له امله په رواني ناروغۍ اخته شوي دي. نور جزیات د سنا کاکړ په راپور کې.
یو شمېر افغانان وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شوي په رواني ناروغیو اخته شوي دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې لاملونه د 2021 کال د اگست له 15مې وروسته په دې هیواد کې پراخ اقتصادي، ټولنیزې او سیاسي ستونزې او د طالبانو حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه بولي. د زده کړو بې برخې او انجلۍ بهر وایي د طالبانو حکومت د واکمنۍ دا درې کلونه د ژوند تر ټولو تریخ کلونه وو او په ګڼو روحي او رواني ستونزو اخته ده.
بیشتر از زنان و دختران افغاندهی شرایط با
دیره افغان خزیه وینجونی پده شرایطو که دی خفگان استراب و بیارزخته احساس کوی زکنشو کولای ده غیراتلون که لپاره چی موگی پاره فکر کردی کار وکړو. زکه زموږ څخه فرصتونه اخیستل شوی او په داسې شرایطو کې چې هیڅ مثبت بدلون نه لیدل کیږي هیله من اوسېدل ډېر ستونزمن دي. زموږ روحیه ډېره زیانمنه شوې.
روحیه مو په شدت تخریب شده.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف تر روان کال د جولای په 8مه یو راپور ورکړی و چې نږدې 40% افغان ماشومان د سختو روحي رواني ناروغیو، ننګونو او خپګان سره مخ دي. دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي و چې 40% زیات ماشومان چې عمرونه یې له 15 تر 18 کلونو دي اندېښنې تجربه کوي، چې په ټوکو یې دا کچه له نړیوال اوسط له سره لوړه ده او 15% نور بیا خپګان تجربه کوي. یونیسف په خپل دې راپور کې د نورو لاملونو تر څنګ په افغان ماشومانو کې د شدیدو روحي او رواني ناروغیو یو لامل له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت بندیست بللی و. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خپلې بیا ځلې واکمنۍ راهیسې پر ښځو او نجونو ګڼ بندیزونه لګولي چې پکې د زده کړو او کار بندیز هم شامل دی. خو تلی ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د میدان وردګو یو اوسیدونکي زرمینه وایي د ښځو پر کار او تګ راتګ باندې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله روحي او رواني ستونزې ورته پیدا شوې او تر درملنې لاندې ده.
د طالبانو پر تاک سره د افغان جن روحیه خراب شول او خراب ده او نور هم خراب شي. د هر څه نه پاتې یم. زه خپل روحي تکلیف مې ورځ په ورځ ډیریږي. زه خپل پیم چې دومره روحي حالت مې خراب دی چې باور وکړم زه مجبور یم چې یو رواني ډاکټر ته لاړ شم. په تنګ کېږم، تفریح نشته، د بیرون ته تګ نشته.
د جنسیتی برابری او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا یو ان وومن د روان زیږدیز کال په زمري میاشت کې ویلي وه چې په افغانستان کې د ښځو د رواني سلامتیا کړکیچ مخ په پراخېدو دی. د دې سازمان له یوې ټول پوښتنې سره سم 80% افغان میرمنو خپل رواني روغتیا بده یا ډیره بده ښودلې وه. پر میرمنو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو سربیره په افغانستان کې روانو اقتصادي ستونزو، بیکاري او بېوزلي هم یو شمېر خلک له رواني ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکي عبدالستار وایي سره له دې چې لوړې زده کړې کړي خو بیا هم بېکاره دی چې له امله یې اوس پر رواني ستونزو اخته دی.
بیکاره له وجې نه ماته یو ډول ناروغي راته پیدا شوې ده. زه د شپې او ورځې خوب نه لرم. روحي او رواني حالت مې خراب کېدو خاطر روان دی. استرس تشویش مې ډېر زیات شوی و. کله چې روان شو نو ډاکټر ته لاړم، هغې مشوره دا راکړه چې باید درې نه تر شپږو میاشتو پورې باید زه مشوره واخلم او درمل واخلم. په متاسفانه د بې پیسګۍ، د فقر، بدبختۍ او بېچارهګۍ د وجې نه ما ونه کړی
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی او ډیری خلک دا مهال په خورا ناوړه بشري وضعیت کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چاد راپورونو له مخې په دې هېواد کې 23.1 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ دي. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړي چې د افغانستان اقتصادي حالت د ودې او ښه کېدو په حال کې دی او په دغه هېواد کې بشري وضعیت هم دومره نازک نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې منعکس شوی. په ورته وخت کې د ټولنیزو مسایلو پوهان هم ادا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني او د افغانانو پر ازادي او حقونو د دوی بندیزونه په دې هېواد کې د رواني ناروغیو د زیاتوالي لاملونه دي. یو له دوی څخه مجیب الرحمن لحاظ ازادي راډیو ته وویل
ستر عامل په افغانستان کې حاکم وضعیت ده، حاکمه ډله ده چې له خلکو نه په ټوله معنا باندې ازادي اخیسته او ان تر شخصي ژوند پورې په ټولو چارو کې حاکمه ډله لاس درلودل او یا په هغه کې کار درلودل خپل مسؤلیت او خپل حق ګڼي او دې ته بیا یو شرعي توجیه هم ورکوي. لکار نیولې، روزګار نیولې، د کور تر ژوند او ان تر خبرو او تر خپل نظریاتو پورې چې د سرګندولو او یا د اظهار حق او صلاحیت ورڅخه اخیستل شوی ده.
د ټولنیزو مسایلو او بلکار په فضل غنی حقمل په دې اړه چې د روحي او رواني ناروغیو زیاتوالی په یوې ټولنه کې څه اغیز درلودای شي ازادي راډیو ته وویل
اغیز خو یې تبن منفی دي، هم په خپل دغه شخص باندې، هم دغه په کورنۍ او هم په ټولنه باندې. مثلا د دې پر ځای چې درس وایي، ټولنې ته خدمت وکړي او یا کار وکړي او نفقه وګټي او یو خوشاله ژوند ولري، برعکس دوی د ټولنې د وګو بار شي. د یوې ټولنې خلک باید له دغه کسانو سره چې رواني ستونزې ولري ښه سلوک وکړي او که مرسته ورسره کولی شي نو باید مرسته ورسره وکړي، خو په هیڅ صورت د دوی د ځورولو هڅه ونه کړي.
خو د طالبانو حکومت په ور ور د ځینو ستونزو په منلو سره ادا کړی چې د دوی په راتګ سره د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه تامین شوي. هغه ادا چې ډېر شمېر افغانانو د دوی د حقونو فعالانو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د افغانستان په ټولنه کې ډېری وخت خلک جسمي روغتیا ته ارزښت ورکوي او روحي او رواني روغتیا ته پاملرنه نه کوي. یو شمېر ارواپوهان وایي د خلکو د ژوند بنسټ او باور د هغوی له روان څخه سرچینه اخلي. د هرات د حوزوي روغتون د مشاورې او روان درملنې ډیپارټمنټ مسؤول وحید نورزاد ازادي راډیو ته وویل په اوسنۍ ټولنه کې روحي او رواني مشاورې ته اړتیا یو شرم ګڼل کیږي.
خوب است که در این راستا باید آموزش های داده باشه، سمینار
خدا چه پدی برخه که خوونه وشی او یوش میر سمینارونه تر سرشی چه مونگ ده خلگو ده پوهاوی کچل وڑه کرو تر سود دوی ده پوهاوی کچل وڑه نشی دوی خپل روانی روختیات ارزخ نور کوی. پا افغانستان که ده دی ترسنگ چه خلق دی موضوع تا ارزخ نور کوی، بلکه ده آم روختیا وزارت او ده هغو نریوال و موسسات و جوڑخ چه پدی برخه که کار کوی هم لبد مرغا ده روانی روختیا برخه تا لگه پاملر نکوی.
از جمله بخش ساعت روانی دارن.
هغه زیاته کړه چې په یوې ټولنه کې ډېرې ستونزې روغتیایي ناروغیو ته د نه پاملرنې له وجې رامنځته کیږي. نن د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1992 کې د نړۍ د رواني روغتیا فدراسیون او د رواني روغتیا نړیوال سازمان په نوښت ولمانځل شوه. سږ کال د رواني روغتیا نړیوالې ورځې موضوع په کار کې رواني سلامتیا ده چې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا اعلان شوې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې موخه په ټوله نړۍ کې د رواني روغتیا ستونزو په اړه د پوهاوي لوړول او په دې برخه کې د ملاتړ لپاره هڅه ده. ډبلیو ایچ او ټینګار کوي چې دا ورځ ټولو هغو اړخونو ته چې د رواني روغتیا په برخه کې کار کوي فرصت وړاندې کوي چې د دوی د هڅو په اړه خبرې وکړي او دا په نښه کړي چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د رواني روغتیا پاملرنې ته د لاسرسي لپاره کوم نور اقدامات اړین دي.
د ازادۍ اوریدونکو خبرونه هم درته لرو. خو اوس خبرونه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن د اکتوبر 10مه په خیبر کې د جرګې په ځای کې په خپل وینا کې له پښتنو غوښتي چې له جرګې په شان شي. هغه ویلي زموږ له خبرو د خلک دومره ډار شوي چې که لاس جکړو نو ټول یې د کراچي سمندر ته ځانونه غورځوي. پښتین زیاته کړې د پښتنو د قومي جرګه ده چې هره پرېکړه وکړي دا به عملي کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت د طالبانو تر واک لاندې د زندانونو د تنظیم ادارې سره د خبرو اترو هرکلی وکړ. یونما نن په ویلامې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د دې ادارې د مشر روز اتنبایوال قبل ویلي چې د بشري حقوقو څارنه او په اړه راپور ورکول د یونما له مهمو دندو څخه ده. هغې د طالبانو تر واک لاندې زندانونو په ځانګړې توګه ښځینه زندانونو ته د لاسرسي هرکلی کړی دی. د اتنبایوال په خبره ټول زندانیان حقونه لري او باید دا ډاډ ترلاسه شي چې د دوی حقونه رعایت کیږي. د ملګرو ملتونو څلور اتیاومې ګډې غونډې د دویم ځل لپاره د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای ورکولو د حق غوښتنه رد کړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوریت دایمي استازي نصیر احمد فایق د دې سازمان په دویمه عمومي غونډه کې د وینا پر مهال پر دغه پریکړې خواشینی څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ منټ ماموریت دی بل کار لپاره وغځوه. دغه شورا پرون چهارشنبه د پریکړې لیک په تصویب سره له ریچارډ منټ غوښتي چې د طالبانو د نوي امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په اړه راپور جوړ کړي. دغه پریکړې لیک د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 55مه غونډه کې تصویب شو.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راتپریکي. زینو په افغانستان کې د خځو د حقونو په اړه خپل نظرونه راته څرګند کړي دي. زینو بیا په مسکو کې د افغانستان په اړه د ورستې غونډې په اړه راته ویلي دي. نور پیغامونه هم شته. په دې ورستیو کې په افغانستان کې د پولیو د دریو مثبتو پیښو راپور ورکړل شو چې ورسره په دغه کال کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر 200 ته ورسېده. دا چې د پولیو یاد ماشومان د ګزړن د پیښو د زیاتېدو عوامل سي دي اړه درته د پولیو د یو متخصص نظر هم لرو. لږ سره مرکه شوي د خبرونې په وروستیو شیبو کې د ورکشو عزیزانو د پروګرام لانډه برخه هم هېروي. پایل ستاسو په پیغامونو کې
زه نعمت الله تاسو تاسو اوریدونکو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. زه بل ویل ته مې مسیج پرېښید. زما یو نظر ده هغه ده چې دا ټول خلک که امریکایان دي که روسان دي له موږ سره هیڅ دوستي نه لري. هر څوک خپلو ګټو ته ژمن دي. نو د روسیې ګټې په افغانستان کې دا دي سي تر څو له یو نو له انواوسه افغانستان ته خپل کنټرول لاندې راولي او هغه د ځان لپاره مستخر کې پر طالبان باندې یو نو له انواوسه هغه داسې څه وکړي چې هغه د دې ګټو ته وفادار پاتې شي. فکر نه کوم په اوس موجوده سیاست کې سي د روسیې د تاوان وي ځکه دوی غواړي چې طالبان ته د امریکا په مقابل کې ځان نږدې کړي. هغه یو نوم سي نږدې کړی هم ده. داسې څه نه څه له هغو څه بیریږي او هغه په اعلانیا باندې په رسمیت نه پېژني. دغه بېله خبره ده خو هڅه کوي تر څو خپل استمرار په افغانستان باندې د امریکا په مقابل کې یا د داسې هغه افغانستان بلکم ګاونډي د پاکستان څخه د امریکا د پرو په دار دغه په مقابل کې د سیاست افغانستان د پرزيد جوړ کې
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. څنګه یې وروره جوړې؟ په خیر یې؟ شپې ورځې په خیر دي؟ خیر دې نصیب سه. دغه د ښځو د حقوق پر برابر موږ د نړیوالو سه دا دغه کوو چې نړیوال چې زموږ د افغانستان په ښځو کار نه لري، د نورې نړۍ د بشر وژنې مخنیوی چې وکړي، نو د افغانستان ښځې انشاءالله هغه کوم قانون چې دی هغه الله جل جلاله کوم څه فرمایلي چې موږ هغه حقوق ورکو، نور بلابود حقوق موږ نور کو.
السلام علیکم شیر محمد وزیر ایم، ما سلامونه د ازادي کارکونکو او اوریدونکو ټول ته ورسی. دا موضوع د خدو چې تاسو وایي یا د دولت د وایي چې د حق محکمې ته دی دا موضوع وړاندې کوي، د اپارتایډ خبره خونیش کېدلای، ولی د افغانستان کې ګوره خځې ډاکټرانو فعال دي، کار کوي، پولیس کار کوي، مثال په ځینو نورو موسساتو کې کار کوي. نو دا خو موضوع خو بیخي نه شي کولی، یو څه مشکل د مکتب بوی دغه حل کیږي، او دا خو به محکمه هم هېڅ فکر نه کوم په دې مورد کې به دی تصمیم ونیسي. دا یو داسې خبره ده چې کل دا ځینې مخالفین د امارات یا د طالبانو دغه یو په وسیله د عربي شکل باندې دی دا د ښځو موضوع استعمالوي. نور خو داسې کوم مشکل دی نه لري چې په امارات ته دی ګوته ونیسي چې دا مشکل لري، یا دا اوس نور شی نشته، فقط دغه موضوع باندې دی یو خپل غو خای خو جوړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه د کندهار ولایت څخه خبر کوم. از ما یو دا پیغام دی خو افغانانو ته چې دی په خارج کې گزاره کوي، هغه ته دا پیغام دی چې دی باید د خپل دیواد تصویر و نور خارجان ته مثبت ښکاره کړي، داسې کار ونه کړي چې په هغه سره د هیواد رنگ بد سي او سپکاوی وسی. اوس چې موږ کوم تصویرونه په افغانستان کې وینو چې دی په ایران کې کومه غلطي کړې ده، دا د افغانستان د ټولو ولس د ټولو ملت سپکاوی دی. او پاتاسو د چیر جمهوریت کسان چې تللي دي هلته، دی داسې یو تصویر نه کوي ښکاره چې د افغانستان رنګ چې پښه سي، بس الکان رخصي او دوه کوي جاپانیان یې رخصي الکان رخصي. زه په دا ویډیو کې وینم نو خود به د یو هیواد خلک د یو هیواد حکومت په خود را ولاړیږي چې هغه د خپل هیواد څه وشړي. که چیرې زموږ کور ته یو میلمه راسي او هغه یو غلط حرکات کوي، نو موږ دا میلمه په کور کې هیڅ وخت نه پرېږدو. نو د ایران حکومت زه په دا خاطر معلوماتوم چې دوی چې دي په خپل هیواد کې یو داسې سړی نه پرېږدي چې هغه دوی ته ضرر ورسوي. مننه، خیر یې.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته، اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبرالو خپل سر ډول نیول او وخل او ټکول او محدودیتونه پرې وضع کول او زندان ته اچول، دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیرې او ګزارې چې اوس خبرالان مخامخ دي. له دې سره به ډېرې رسنۍ وتړل شي او سانسور او ډېرې رسنۍ به سانسور شي. دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکراریږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ، د آزادۍ کارکونکو ته یو څو خبرې کول غواړم. زمنګ په افغانستان کې زمنګ د سه افغانان دي چې یو بل سره جکم دي، پسل کم پلانو باندې جکم دي، دونه کوي، او مثلا یو ورور دی او خپل کار او کسب کوي، او دا په شیشا چې کوم دی ورسره تلغتونه کوي او بد حالونه کوي، او بیا پوسټ چې کوم دی بیا بل ورور تاویږي، یا بچی په څپړ وهي، یا بد پنځه ورته کوي د احسان په مخامه. نو که چېرته دغه احسان بیرته راتو شي په دغه احسان باندې چې وروره دا خو تا ښه کارونه کوي، هغه چې کوم دی وایي چې یاره یې ماته کالی د سکړه هغه سکړه، نو بیا بیرته بل ورور چې کوم دی راشي شیار وایي ما خو چې کوم دی ورته ویلي وایي دا کار به مې ده کړی. نو داسې کارونه چې کوم دی د افغانانو شروع کړي دي، او یو بل سره جګړې جنګونه کوي، او دا ښه کار نه دی چې ملامتیا چې کوم دی بیرته بیا په بېګناه انسان باندې کوي. هغه انسان چې کوم شکرونه وغږي که نه کنځاګانې وکړي د ده په مخامخ، بیا د ده په مخامخ یې بل ورور ولېږي یا ملګري د ده ماشومانو ته کنځاګانې وکړي، په سپړ ووایي چې داسې وي هغه بیرته راشي، یواله دا خو چې کوم د ما بس ویلی نو دا سه تلاوتونه او شکرونه او حقیقتي وینا زړه چودنی کارونه شروع دي په افغانستان کې نو کچې ته دا سه تکرار دی افغانانو ته وشینو ډیره بخوي چې اصلاح شي د افغانان او په دغه سه تعلق سره چې کوم دی د خلکو زړونه زارې او خلک په عذابوي پسل لکم ته پلانونه باندې.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. دا دستہ آزادۂ کم چینل چھ دا دا نڑیوال چینل نر داری گڈ نہ دیتا بچے ہر یو زندہ زندہ سر چھ دا مثال پتو کا چاغا انسانان دی هغه کولی شي چې دې ته میسیج وکاندې او خپله ارزونه او خپله پوښتنې ورسره خپل نظر شریک کړه. عین حال کېدای شي چې کوم کس یا د کوم نفر کېدای شي جواب مثبت وخیږي او ښه پایلې ولري. مننه د ستاسو د ازادي راډیو د کارکوونکو او د مدیرانو څخه په ډېر درنښت او په احترام سره.
السلام علیکم ازادی ریڈیو دوستانو تو سلام ہونے کے لیے اڑا نکاح جو سات جمع نظر دا دے روسیہ بیات افغانستان دو مرزون کم روابط چدم سائگان و سر دی اگر باید پا نظر کی پشان کے ونی سی او دیر حمایہ دا حسنی حکومت سکا وکری او اگر حمایہ باید پا مالی لگشتون باندی وی دا تاہود وکری دو روسی زواکون سر چی ستاسو قلم راو تا دا افغانستان سکا کم مشکل یا ستون زن ورندی کی جی مفتقو حس کار ہم نکیجی پدی خطر چی بدی کی لگشتون تا ضرورت تی نظامی ترننگون تا ضرورت تی بلی پساتولی کی دوارا خواهی باید هر ارتیز همکاری ولدی.
اوریدون کو دا اوس تاسو پیغامونه په دیله چې د مسول چارواکو تر غوګونو ورسیدلی وي او د غوستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنه مو چې وکړي پر د غو سپارښتنه باندې غوږ کېږدي. په افغانستان کې د 2023 کال له پیل راهیسې تر اوسه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 22 ته ورسیده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې تازه د پولیو یا د ماشومانو د ګزن درې پیښې په هلمند او کندهار کې رامنځته شوې دي. پولیو څه ډول ناروغي ده؟ ولې د پیښو شمیر سږ کال زیات شوی؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار حسین احمد زئی د پولیو د متخصص سید کمال شاه نظر پوښتلی دی.
دا خو د اندېښنې وړ خبره ځکه ده چې په افغانستان کې د وروستیو کې د کمپاینونو د درېدو خبر و او هغه له کور نه مسجد مسجد ته تغییر شوي دي. نو که چېرې دا جریان ادامه پیدا کړي او پروګرام تر ماشومانو رسیدګي ونه کړي نو دې پیښو د زیاتېدو احتمال نور هم زیاتېږي.
بله، اوس عوامل څه دی ځکه په دې وروستیو کې په افغانستان کې هغه کور په کور کمپاینونه بند شوي دي، هلته خلک نشي کولی چې په ښه توګه باندې لاسرسی ورته پیدا کړي. تمدې پیښو زیاتېدو عوامل موږ ورته د کمپاین ویلو شو کنه شته ځینې نور عوامل چې د دې سبب ګرځېدلي دي چې هلته د پیښې را زیاتې شي.
دا کمپاین خو یوازینی لامل نه دی ځکه په افغانستان کې خو دا څو میاشتې کمپاینونه ترسره کېدل کم په واکسین هلته ماشومانو ته رسېده، خو دا یوازینی لامل نه دی. لامل خو هلته خپله د وایرس د خپرېدل چې ادامه لري. تقریبا پاکستان کې او افغانستان دواړو هیوادونو کې هلته ماشومان ځینې متضرره دي، نو هغه نور زیات علتونه لري. عمده علتونه یې دا دي چې هلته خلکو ته د پولیو ماشومانو واکسینول د پولیو په وړاندې اولیت نه دی. هلته د واکسین ټیمونو کور په کور کمپاین کول هم داسې په ډېر ښه کیفیت کمپاینونه نه دي ترسره شوي په خوا کې هم او د وروستیو کې هم ترسره کېدل. د دې تر څنګ خلک کافي پوهاوي ته اړتیا لري چې دوی په پوه شي د دې ناروغۍ په اضرارو باندې او د واکسین په ګټو، نو هلته کېدای شي چې دا ناروغي کنټرول شي.
بله، اوس شاسب دغه پوهاوی چې تاسو ویلې دا له ډېر وخته ادامه لري او خلکو ته پوهاوی ورکول کېږي، په ښه بڼه باندې دغه پوهاوی خلکو ته نه دی ورکړ شوی دی که نه؟ خلک په دغه برخه کې لکه څنګه چې تاسو ویلې دوی لپاره اولویت نه ده چې ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي، دغه مسله پکې راګړېدلې کولای شي ځکه په هواي خو نارمل غوي چې ادامه ورکړي د ملای مامانو لاره یا د مساجد لاره دوی دغه په هواي ورکوي خلکو ته غنول د کومي لار چي دي
ما د په هواي په کم ډول سره تل ورکوي کې په افغانستان کې دا ستونزه نه سي هواره ولای الته تداسي لارو چارو ته اړتیا لري چې د خلکو خلق له هغه لارې خبر کې چې هغه دوی ته د منلو وړ دي نو ته به هغه لارې چارې کاروي بیا به تر خلکو ځان رسوي که خلکو ته چیرې دا شی اولیت نه لري هم ته به داسې دومره تبلیغات ورته کوي چې خلکو ته اولیت پیدا کړي په ازرارو یې پوه کې د ناروغۍ د واکسین په اهمیت یې پوه کې نو هلته به د بېلابېلو لارو کار اخلي کومې ادارې چې د عامه پوهاوي پروګرامونه په مخ بیا یي د دوی خپله ستراتیژي هر کال یو نیم کال باسي نوي خارجي کسان راځي تغیر مومي نو په داسې ترتیب سره دا نشي کېدای چې کله د عامه پوهاوي پروګرام شروع کړي د ته وخت اړتیا وي هغه کله بریالیتوب ته ورسیږي بیا ته خپل هدف ته رسېدای شي.
بله، اوس هغه کوم وروستی اقدام چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري شوی دی، ډیری شمېر کورنۍ دي چې هغه سرپرستان لري، نارینه نشته، هغه خپل اولادونه نشي کولی چې تر مسجدونه تر جمعتونه دی بوزي. دا کور په کور کمپاین یا کور په کور د واکسین نه تطبیقېدل د خپل څومره د عمل کېدل شي چې د پیښې د نورم زیات شي، خلک د نورم وروسته پاتې شي، ځکه په افغانستان کې بلابل عوامل دي، خلک خپل روزګار کې مصروف پاتې شوی دي، تر مسجد په دوی وړل څومره سختي ګرته.
کې د پولیو کور کور کمپاین کلونو تطبیق شوی دی. په کلونو کې کومې ادارې په دې کې ښکېل دي هغه نه دي ونه کولای سوی چې دا ناروغي له منځه یوسي. زه دا وایم صحیح دی، ستونزه د خلکو ته چې هلته کوم تر مساجدو ماشومان وړي، خو په همدې ستراتیجي هم که په ښه ترتیب سره دا ستراتیجي پلی شي هم کېدای شي یو څه تغیر رامنځته کړي. دا یوازې باید د دې لامل ونه ګرځي چې کور کمپاین نشته نو د پولیو ناروغي له منځه نشي وړل کېدای.
د پولیو د ناروغیو متخصص کمال شاه و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادۍ درځ بیا ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رسته د ازمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کال کې شدلې دی. کله یو ځای شي چکور مېلته دی، کله بل ځای شي چکور مېلته دی. نو کده کم دوست قریب یش ناخته ی زما اخلاقی سره دی په همدغه شمرو هړی کې گیر کې 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل به هم شمیره درته وام 0 0 5 0 9 1 5 2. اله کوم چې ما پیغام نشته. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګاره ایسته د بيدرکه شوې ده او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بيګاره ایسته نه درکه ده او د 1300 کابل د قسیمه کې ده او د چاوی بس ودا نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د وی ماشوم انجلی عکس په واتس اپ کې ایښی دي چې دغه انجلی عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای شي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه دغه ماشوم نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خوزه د دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته ولم کچيري کم څوک د کومي ماشوم انجلي په لټه کې وي وکولای شي دا غسره اړیکه ونیسي. خو کدا غ ګران ورور پراتلونګ کې خپل نوم ادرس او د امکان په صورت کې د دغه انجلي نوم مشته ذکر کړي نو ډیر به شي. مننه. د دغه اوریدونکو د واتس اپ شمیره 00 3 1 4 1 2 5 و شمیره بیا تکراروم 00 3 1 4 1 2 5 و
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خو به دی وتلې دی 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمت په سیمه کې تلته اوسېږي، نو د کور څخه نه دره کسوي دي د پار څخه به دی سوي دي. نو د مهرباني لمخې دی هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 1 0 0 9 3 0 0 3 1 0 0 9 3. نو د مهرباني لمخ هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې مهرباني دې وکړي موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. خدای په امان.
السلام علیکم د ازادې رادیو کارکونکو. زما د اکا زوی د غلام الدین په نامه باندې د څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده. که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0 4 0 0 2 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 6 3 0 6 8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چاته معلومات یې د محمد لالا زوی دی د محمد شفیق حکم له سید. هر چاته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلی وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت سره وباسي. په ایران کې قدس نادره کسه وای ده د زمبای زوی ده د مزار شریف ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده څوک وایي چیرې ده. دا باید چیر کوي درسره ښه وخت ولرئ. الامل
ګران ورور تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچيري هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حق له معلومات ولري تر څو دغه شمیره ته زنګ ووي. شمیره په دې ډول ده 0 0 3 9 5 1 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 0 3 9 5 1 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریدا سیال خور اجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سبا دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمه څخه نادر کسوي دی. ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی د اج محمد سا اخون مرحوم زید دی د اج فیض الله اکا مرحوم المسید دی چې د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمه پر طرف د حرکت راکړی دی. نو دا مګه سیمه څخه نادر کسوي دی. نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخه څخه د زموږ سره پرلان د شمیرو اړیکه ونیسي او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچیر تاسو درک پلری یا موځل دلې یا اټمی زموږ سره معلومات سره کیږي، ځکه چې کورنۍ ډیره سخت ورپسې خبره تقریبا یو میاشت کېږي چې نه درک سوي دی. الک چې ډیر ځیرک ځوان دی نو دا چې موږ ته معلومات نسته ول عالم چې کومې خوا ته بتللی چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ که چېرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا ادراک لرئ زموږ سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمېره ده 0001 2 8 1 9. شمېره خپل شمېره زه یو ځل بیا هم درته تکراروم، 0001 2 8 1 9. او همدارنګه د دوی د کورنۍ شمېره ده 0005 1 4 1 8 2. شمېره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ ده درته تکراروم، 0005 1 4 1 8 2. په دې لږ چې زما پیغام په بار بار نشر کوي. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا 2 کاله 2.5 کاله کېږي چې نادراکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمېره تاسو ته پرېږدم، 0005 45 40 16 68، 0005 40 16 68. مننه ازادي راډیو دې ژوندۍ وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشتي روغ او جوړ بیاست. روزما یو ورک دی دغه واته میشت کیږي د ځاز خنه درک سوی تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دو دی د احمد عثمان کازوی دی، د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی. نو اسابې تکلیف لري، ځای ومنځکه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمېره زنګ ووهي، 0 اویا 9 1 9 2 15. شمېره ور بیا وایم، 0 اویا 9 1 9 2 15. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زل علا لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یکه وسلیبه. زمج د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الګ د کور سره در کسوي، یعنی دا سن دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي. مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلې دي. نو د پلار مشر زوی دی، نو سار چې د کور سره وتلې دي بیا تر دا وسه پرې نه در کسوي دي. او دا پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارې او چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري، او دا مور پلار دې سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړ یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه یې خامخه. نو د ځان سره به یو څه وړي، خو ځان پر خوبتیا باندې ما چوه، ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما تر لا بل ورځې پیشنهاد وکړي، ډیر سخت در څخه خپه دي او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا، او کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي، نو د مهرباني لمخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم، خو چار چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره. او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي، خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم، 0 0 3 1 0 0 9 و 3 یو صفر صفر نه و درې.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر وش ساته.